Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد ریمه او د جولای 15 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپل خاورې ایستلی دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي دي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 22 پورې 15,000 افغانان له خپل خاورې ایستلی دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو لارو ترکیې ته اوړي. بل لورته یوه افغان خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوا وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړه، خو وروسته له دې چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړ، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا ثبت کړه. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم پټ ساتل شوی تازه له خپل 18 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نور خپلوان هم ورشي. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټوډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوې. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې له زده کړو پاتې نجونو ته د زده کړو پروګرامونه جوړ کړي. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې هم دې ټکي ته په اشاره ویلي، د دې لپاره چې د افغانستان د وګړو لوی برخلیک لوس نشي کولای او له بل خوا په ډیرو سیمو کې د زده کړو امکانات نشته، دوی سټوډیوګانې جوړې کړې چې لری د زده کړو د اړتیا لپاره کولو سره مرسته وشي. ټویټر کمپنۍ د دې ټولنیز شبکې نوې لوګو ننداري ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ کې ښکاري. د ټویټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل، ایکس دلته دی، راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. او د سعودي عربستان الاهلی فوټبال کلب په 395 میلیون ډالره د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاری سن ژرمن لوبډله کې لوبیږي او دغه ټیم ویلي چې امباپه ته اجازه ورکړي چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاری سن ژرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د اسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاری سن ژرمن کلب په 2010 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاوند د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بیه وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې. په پاتې شیبو کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د سختو سیلابونو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
د اوبو ضرورت ته څاګانې مکمل تخریب شوي دي، خوراکي مواد او ورسره البسه هر څه.
نن په افغانستان کې د سینګارتونونو د عملی بندېدو لومړۍ ورځ ده. سینګارګری وایي،
نو موږ څه شي وکړو؟ نو 40 کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس موږ بیکاره شو، په کور کې څه وکړو؟
له وچکالی او نورو ستونزو سره سره کندهار کې د انګورو باغونو ښه حاصل ورکړی. بنوال وایي،
انګور مو ډیر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
کونړ کې معلولان د ټولنې له ځینو نادودو کړیږي.
زه روان یم او ماته داسې یو غږ وشو چې یعنې ګوډه یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ړندۍ، نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سار موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سخت سیلابونو لزګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې. تفصیل له اجمل اناورو.
د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي، وصیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي، څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړېدو او د 456 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلي، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې، چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړۍ هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار ماز هغه سرګندونې خبرې کړې چې په یوه غونډه کې له مرستندوی ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د څښلو اوبه نه وي. او په درېیم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر څه. داسې مهال چې وروستیو سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب بونو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلي څاروي خوشې کړي.
خلک باید لومړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي. باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي، ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي، او کله چې دوی تللی وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا دی چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلک بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلی دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نه سي. دا ځکه چې هغه تعدابونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خطو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي، او کله چې دوی ژر راستنېږي هغه تعدابونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې کورونا ولمبیږي او بیا بل خطر پیښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سیندیزو حوزو کې د سیندونو د اوبو د لوړېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې شورا مرستیال سوریا صبیر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په اسلام آباد کې د یو افغان پناه غوښتونکي ځان وژنه ښیي چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال او پناه غوښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او هغه هیوادونه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې ژر تر ژره دې په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیالې سوریا صبیر د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د پناه غوښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دي وغوښتل چې د پناه غوښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو بنسټونه، د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوز بانانو ذکریا بلوڅ زکی او سایم د ځانوجنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا د اسنادو د نه تمدید، د پولیسو د زورونې، اقتصادي او نور ستونزو لامل پر رواني تکلیفونو اخته شوي. د تیر چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅ زکی په نوم یو افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې ځان وواژه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوجنې عوامل، اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناه غوښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دي وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناه غوښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیستی چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید د درېمې ځانوژنې شاهدان ونه وسو او زموږ نور ځوانان ځانوژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناه غوښتونکو کیسونو ته رسېدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځانوژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځانوژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤلانو سره هم وغږېږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناه غوښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی و. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو خبری مجله.
نن د زمری دریمه په کابل ولایتونو کې د طالبانو د یو حکم په اساس د خزینه سنگارتونونو د بندېدو وروستی مهلت پای ته رسېدلی او دا سنگارتونونه سر له ننه بند شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ورکړل شوي فرمان په اساس سنگارګري باید سر له ننه خپل کاروبار بند کړي. یو شمېر سنگارګري وایي چې دوی بیکاره شوي او د طالبانو حکومت ورته د بوختیاو بدیل لارې چارې نه دي لرلې. تفصیل به دیر راپور کرد.
هر شبی که میخواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شدم، ای گپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
ندا د کابل په نوي ښار کې د یو سینګارتون خاونده ده. که څه هم ندا د ډېرو عمر نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سینګارتون کې له هغو سینګار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې له ډېرو هیلو سره سینګارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سینګارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سینګارتون معنوي ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې نجلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه و. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موری چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینګارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده، د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده.
مونږ ډېره غمجنې یو، ډېره خپه یو، دې باندې چې مونږ دلته کار کول، دلته مونږ یو مړه دودۍ خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کار هم بندېږي او د مونږ لاس له دې نه بتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. دې زیاته کړه
چې کار ونه کړو په سینګارتون کې نو مونږ څه وکړو؟ نو 40 کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت مونږ ټولو ته داسې کومه خاص نظر لري چې اوس مونږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2000 سالونونه چې شاوخوا 8000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی منکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نېټې یعنی د 3 شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی منکر وزارت ویند آکف ماجر له تلونیز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینګارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سینګارګرو د وزارت سپارښتنې نه وې عملي کړې، خو یو شمېر سینګارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینګار سالونونه یې تړلي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
خبری مجله ته غوږ یې د کندهار انګورو سکال خه حاصل ورکړی دی، خو بنوال وایي باید مارکیټ ورته پیدا شي. دوی وایي چې دا مهال یوازې پاکستان او هند صادرات لري، خو وایي چې دغه بازارونه باید پراخ شي تر څو ښه ګټه وټه ولري. تفصیل زموږ د خبریال صادق رښتینی په راپور کې اورو.
انګور خو سیبی ششکار دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نور دولتو ته لاړ شي، موږ نه وایو مخته ولاړ شي.
عبدالحی او عطا جان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي، موږ خو نو چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، وایي چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو داسې په سر نو ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولای شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، که موږ انګور کې، که موږ انار کې.
شاش کا خو موږ اصلات یې سوې دی، او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي، دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعد الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعد الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یا د هوایي دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
پرور انگور و سیزن خوشه برابر سیزن دی خوصه پا باغو کم گراندی انگور منگر پاکستان که ارزان یا غون درزش نلید نخرسی شد در دولت سمداخ زور و خواهش دی چه اوائی دلیزون پیدا سی او بیا یک خونی جولی سید از مر معلون پا یک خونی که پا یک چالو که پراتی پا کرا کرار دا جه ملک ووزی نور ملکو تا ووزی او اس خود لکه دا جری ملی و رو را در جری پری بیزغله یخ چالون نسته یخ خونی نسته یخ زایون نسته انگور پا پاکستان و دیر دی بل ملک تا جنه نو پا دا خاطر آل تا پاکستان که مرزش تلاس ور کرید
پای نی وقت که دا تالیبان دا حکومت دا کندهار دا کرنی ریاست دا کرنیز چارو امیر مولی شمس رحمان مساوی سش کال پا کندهار که پر شل زر 1500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 203 زر ټنه حاصلات پور څخه تر لاسه سي د دغه خبره دی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به سش کال فعال سي
په کندهار ولایت کې په مجموعه کې زموږ د اټکل معلومات لمخې پر شل زر 1500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلومات او زموږ د اټکل لمخې چې سش کال به حاصل دوالک دروی ازر په حدود شاوخه کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سش کال په ودیږي کې ان شاء الله په پلان کې نور څه چې ترمیم او برته فعالیت ولري
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري لدی جمله شندخانی سره صایبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبله د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته راپورونه او ستاسو پیغامونه لرو خو راځو په سر کې دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده د دې لیکنې په پیل کې د رواني جولای میاشتې په 13مه په اسلام آباد کې د پاکستان ازبکستان او طالب چارواکو هغې غونډې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په اړه موافقه پکې وشوه دا ریل لار به د جوړېدو په صورت کې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي د ډیپلوماټ مجلې پر اساس په پام کې ده چې دا پروژه تر 2020 میلادي کال پورې بشپړ شي او تر 2030 پورې به له دې لارې د کال تر 15 میلیون ټنه پورې مال انتقالېدای شي د ډیپلوماټ لیکنې سره سم ازبکستان له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو او له دې طریقه له پاکستان او تودو اوبو سره د وسلېدو په فکر کې دی د 2018 په دسمبر کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د همغه وخت له ولسمشر اشرف غنی سره د دې پروژې د تطبیق موافقه لاسلیک کړه لدې یو کال وروسته د افغانستان ازبکستان پاکستان روسیه او قزاقستان د ریل لارو د ادارو رئیسانو پر دې پروژه موافقه وکړه او د 2013 په پای کې په تاشکند کې په دې غونډه وکړه چې له مزار شریف څخه تر پېښور پورې ریل لار څنګه جوړ شي خو دا پروژه په بیلابیلو دلایلو وځنډېده یو دلیل یې دا و چې د 2020 په اګست کې طالبان واک ته ورسېدل د رواني جولای په 19مه د ازبکستان ولسمشر د سعودي عربستان په ریاست کې د خلیج د همکارۍ شورا او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې د خلیج د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دې پروژه کې برخه واخلي ځکه چې دا پروژه منځنۍ اسیا د خلیج د سیمې له هیوادونو سره وصلوي د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان سیلونو ته کتنه کړې ده هغه سیلونه چې له کبله د ورځپاڼې تر خپرېدو پورې د یو دېرش تنو مړینه او د څلور اویا نورو ټپې کېده تایید شوې وه انډیپندنت کاږي د دې سیلونو له کبله تر 600 ډېر کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي دي د افغانستان وروستیو سیلونو په ځانګړي ډول په میدان وردګ ولایت کې ډېر تاوانونه پیښ کړي دي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد په خرابت حالت کې دی او بې وزلي په بېساري ډول زیاته شوې ده دا ډول سیلونه د افغانانو کړاوونه لا زیاتوي راپورونه وایي چې سیلونو سلګونه څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې هم ویجاړه کړې ده تیر کال هم په همدې شپو ورځو کې د افغانستان شاوخوا 15 ولایتونه سختو سیلونو وځپل او د سرو مال ډېر تاوانونه یې واړول
په کونړ کې معلولان وایي د کورنیو او ټولنې غړو لخوا ورته د ګوډ شل شوټ ړوند او نورو ناهیله کوونکو نومونو اخیستو په تنګ کړي دي او وایي چې د ټولنې له دغو نادودو ډیر کړیږي. دا چې دغه معلولان نورې کومې دردونکې کیسې لري تفصیل به له خپل خبریاله واورو.
په کونړ کې تیرو جنگونو ډیرې ښځې ماشومان ځوانان او عمر خوړلي له خپلو خوږو اندامونو بې برخې کړي او اوس له ستونزو ډک د معلولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک په آرام نه پرېږدي او د کورنیو د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړیږي. 25 کلنه لیلا کوچنۍ وه چې کور سره نږدې د هوان ګولۍ ولګېده او په کې خپله ښۍ پخه بایلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانې ما ماته د سیوغه کوشش چې نه ګډه یا د شي بل خوري ورته وي بیړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هله کیږي او بس د دې حاضر امو په حاله کې شته دا کچې چا تاسو پک په نوم نه نارسته کی او مالونو ته دا مو حل کو پسترګه وکړه.
دا یوازې لاله نه د چې د ګډې لنوم کړيږي بلکې رابیا له هغه وړاندې خپل په خبرې للی وایي یبی د معلولیت ستونزې کړوي او بل ور سره د ټولنې لوخا کې دون کې ناسم چلن پتنګ کړی ده. په بیان چې همدې ناسم چلن په مړی ژوندې او په نورو چارو کې لګډون منی کړی ده.
یو مولول خور په کوڅه روانه کې په سړک روانه خلک ورته ول غړ کې غک چې غړي ته یو ورځ لاړه کې بل ورځ لاړه یو نیم پوری تړي مکتب ته نشته للی واده ته نشته للی کم سلو سنگار او سلې ته نشته للی ولی چې دا غړ ډیر زیات خپه کې هغه غړ لري چوچې زلار شو چې د کینې خود دې خبر له خاطر نه تلی شي او نه کنا شي. هر سړی به د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم مولول ما سبا دغه بچي مولول کیږي به موږ څه به زی خبره به زی غک به ته مولول باندې ول شي.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهي له خاوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناور دود دل منځورل لپاره دی خلکو ته عامه پوهاوی وکړي سو دوی لیادو کړهونکو نمونه خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وایي اسلام خپل پیروانو ته له معلول او کمزورو کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته یې له بدو نمونو اخستلو منی کړي دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیڅ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید دغه اسی فزیره خلکو چې هغه مریضان دي مثلا هغه معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی په کار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاس نیوي او کوي داغه حوصله لړه کوي په ډیرو خسته نمونه یاد کوي ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلن هم کړیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و تخاذ الله در صد و رسولین سما شول دی خوښان بکری خیری عثمان نیمه زما وړاند د الله څنګه دا خیری څنګه تر کومه چې چاله مو ټول خو چې سره استخدام کوو دی او دو سوي چې سره صدا ته دا سو خل ټول دارونه وځ فلک دی تر باندې مو ګر نو بو وړي دي تر باندې نو څه څه نو څه نو څه جوړ شي څه څه ټولان ټول دا ته وځو نو زما سره کومه کو چې مو سره تر باندې ته جوړ کې مو وګوره تر اول خل دا بدر سو شالي مالي ناش ناش ټول صدا سره دې دې زمي دې چې لا دې دا طالبان مو شر ما خي ځاټه ما خي دا خواهش می دهم نو سره کومه کو چې د ملت سره. السلام علیکم ټول اوریدونکو.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته خبر کوم د مسلم باغ د کینځخه لاغتار زغر مې کلونه چې دی دا په دې کې اردو کل شروع شي دا اردو کل زموږ د معلمانو نو سره زموږ معلمان د سره آشنا نه دي له دې اردو سره نو له دې مثال څه زغر دی کوم چې دا زموږ کلو ته دی د اردو معلمان دی د اردو زده زموږ شنان چې دی هغه ټول هغه چې به تعلیم پاتې ټول هغه چې د این میدان د فارغ دي درته راځي ما یو الګ دی چې هغه لږ چې د بس ته راځي زه په سره دی کوم یو شی هم نه ده زه نه دار څه چې نه دی راغلی چې نه ول سره پیږي پیږي نو خپل دونه سره راغلی او اسنایو دغونه سره سره خلاصي او خدای به معلمانو خپل ورزي نه ګرځنه د بلته به څنګه تعلیم وروسي نو کدا له مصر وکي ډیر مننه او سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږئ. موږ په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو او تاسو په همدې خپل پیغامونو سره دغه خبری مجله هم پایته رسیږي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. اوس مې همکار احمد جعفر احمدی راغلی چې تاسو ته دغه خبری مجله وړاندې کړي.